السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږیست پر روانې وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي نن د کندوز د پر وضعیت بحث کېږي مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کېږي یونیسف وایي په افغانستان کې د روان بحران له کبله د ماشوم نړیوال ورځ نه لمانځل کیږي په بلخ کې یو ډاکټر د اختطافچیانو لخوا وژل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د یوې ایراني مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشت ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي د بشري حقونو د څر نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلی سي د بشري حقونو د څر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر یو ویلیامسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پېښولی سي د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافی خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی دی د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر علیمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی ویل سوي چې ډاکټر علیمی د وژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی و د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشې کړي د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخه ده په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې نرګس محمدي په کراج ښار کې تیره سټېشن به په خپل سري ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه دغه کس د 2019 د کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی و د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هوبا مورایف په یوه اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بېرحمۍ یو عمل دی د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصادي خوځښت لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران سي د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینې تر غونډې وړاندې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېده وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل سوی دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان سوی هڅه ګڼل کیږي او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی د لنډې شیبې دپاره بې سده سوی دی د هغه وکیل بیکا باسیلیا وویل چې ساکاشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بېهوشه سو او پر مځکه ولوېد د ګرجستان د زندان ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکاشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي خو د ګرجستان حکومت دا غوښتنه رد کړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساکاشویلی وضعیت له نږدې څاري د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ګرجستان ته ستون سو له ستنېدو سره سم ونیول سو او وروسته یې په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونې د کندوز په اړه ده کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار بغلان سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی د دې ولایت په شمال کې امو دریا بهیشي چې د افغانستان او تاجکستان پوله تشکیلوي کندوز یو لزره 268 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز کندوز شهر دی د ولایت د زراعت له نظره د افغانستان یو آباد ولایت دی په وروستیو درې یا څلور لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډیر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانې شاته پریښی دی اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویره لري چې اوسنی امنیت به د 2000 میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتی وي په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د کندوز په وضعیت د ولایت اوسیدونکو پر غوښتنو او هیلو خبرې کوو هیله ده چې درانه اوریدونکي په تېره بیا د کندوز اوسیدونکي تلیفون وکړي خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له مېلمنو څخه پوښتنه لري پوښتنې وکړي زموږ مېلمانه د کندوز دوه مخور دي ښاغلی ضیاءالحق اقتاش او قدرت الله ساپی قدرت الله ساپی هم د کندوز یو قومي مشر دی دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم لومړی ساپی صاحب که تاسو ووایست د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت بهتره شوی دی خو یو شمیر خلک اندېښنه لري چې داعش ډله تر پخوا فعاله شوې او ورځ په ورځ فعالیت ډېریږي په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتي وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتیږي او د داعش فعالیت په اړه هم که ووایست مهرباني
سران صاحب تاسو ته مرکلی وایم مننه جوړ روغ اوسئ قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوو ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده ځکه چې یو مسجد کې په مده مخکې چاودنه وشول ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت ورسول او همداسې کوم بعض ځای کې د دوی بعضې حرکات شته د دې مسؤولینو د قوله یا اورو نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کوي او دلته بیا لویه دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي
بله ډېره مننه اقتا صاحب تاسو څه وایست کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ثور کودتا شوې ده همیشه د جنگ میدان وو هم په هغه وخت کې هم را وروسته د مجاهدینو په وخت کې او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و همیشه ناامن ولایت و اوس هم لکه څنګه چې شاغلی ساپی ورته اشاره وکړه علاوه د سید آباد په انتحاری حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کندوز له نورو سیمو هم له چاردرې له بېلابېلو ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کېږي دا د داعش موجودیت څومره جدي ده او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري
سلامونه او نیک ایلی ساروان صاحب تاسو ته د میز محترم میلمه ته او درانو اوریدونکو ته نیک ایلی وړاندې کوم خدای دې وکړي چې نیک شي دی ټول ولري د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اندېښنې څنګه چې ساسي صاحب ویلې د خلکو په ذهنونو کې داسې شته خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وسوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله مونږ کړې ده نور داسې په ښکاره تول کې دا ایشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري، داسې مونږ څه نه درلیدلي چې تر اوسه په کندز کې. نو په دې هکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش شته، او دا تشویشونه دغه د مونږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات یعنی د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي. خو مونږ داسې څه په سترګو نه دلیدلي، مونږ کندز کې فعلاً ژوند کوو، داسې شی مونږ تر اوسه پورې د ایشیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډېره مننه اختر صاحب. ساپی صاحب، یوه بله موضوع چې هغه شاید تر داعش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي، هغه د اقتصادي وضعیت ده. په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، فقر او نیستي به حده زیاته شوه. په کندز کې د وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېره بد اغیزه کړې ده. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد، خوراکه مواد داشن په جګېدو دي، او خلکو ته کاروبار نشته، خلک اکثر بیکاره دي. زه ته داسې عرض وکړم چې د کندز پوهنتون کې، حکومتي پوهنتون کې چې کوم هلکانو په بېلابېلو پوهنځیونو کې د دوی 50% ناامیده شو، ناهیلي شو. دوی دا پوهنتونونه چې شروع نه شو، دا یې پرېښودل، لاړل ایران او پاکستان او ترکیه ته مخه وکړه. دا تحصیلي ادارې بندې دي. همدغسې د بیکارۍ نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته، او د افغانۍ ورځ په ورځ په کمزوره کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي، د پراختیایي برخه کې هېڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي، اقتصاد د خلکو خراب دی، پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره ماش نشته، حتی ښوونکو دپاره یو یو ماش واده شوی، یو تعداد لاسته راغلی، نور نه دی راغلی. دا درې څلور میاشت دوی ماشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندز کې مخکې خو ګرچه ډېر لوی ولایت ده، او ښار د جنګونو له امله مات شو. تاسو وویلې دلته 40 کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی نږدې. دا به خلکو به کوم وخت چې کرایي دوکان به لټه او د کاروبار دپاره چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي، او دا په کرایه ونیسي، نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي، دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي، او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري، او مارکیټونه مزه یې نشته. ده په همدې خاطر خل ډېر په هغه کې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي د نوي ادارې ته، نوي حکومت ته، ګرچه تازه تحولات راغله. دا تحولات ډېر لوی تحولات وو، او خل هیله من دي د خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران همیشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړه سواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هیواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت کې هم دغه اوصاف ډېر کم وو. زړه سواندي خلک، همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ تر بلې خلکو فاصله ونه وله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي، او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړه سواندي، مینهناک او اوسي. همدا زموږ د هېواد، د دې وطن، د دې بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه ساپی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي؟
دلته خو په د کندز په ولایت کې نړیوالو مؤسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي، تاسو پیږی چې د فقر سطح په ټول افغانستان کې یعنی فقر زیات شوی ده، خلک ډېر زیات فقیر شوي دي، بېروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي هغه چې کومک تر اوسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه هغه خلک چې بېځایه شوي وو، د مهاجرینو سره میاشتو دبلیوسي وو، د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د ایفیو د مؤسسې لخوا نه چې د اکسیت مؤسسې د هغه پروګرام په مخ وړي، د کندوز په درې ولسوالیو کې، په ایمان صاحب، قلعزال او خان آباد ولسوالیو کې یو څه نا څه د تخمي غنم او سره سروې شروع کړې ده. فیلن د اکسیت مؤسسې سروې کوي او دا کېدای شي چې دغه غنم د قنکارانو ته یعنی ډېر کم هغه فیصدي که ونیسي، په دې درې ولسوالیو کې یعنی شاید 40% ارتوا د زارینو وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنم او سره ورته توجیه کوي. نو په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا مؤسساتو له هغه سره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې انکشافي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. ده نو په ټوله کې مؤسسات تر اوسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي، داسې یو کار نه ده سره.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور راو قومي مشان زموږ میلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاء الحق اقتاش. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکشی شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشی شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
لمړی د واتس اپ شبیره 00422122 دا شمیره وروسته بیا هم تکرارم، خو اوس نړیواله شمیره 00422122501. د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، radio.azadi.radio.azadi. او د واتس اپ شمیره بیا وایم 00422122501. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب خبري وکئ. تاسو په لاین کې یاست لکه چې خبري نه کوئ یا زما آواز نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبري و نه کړئ. ځان راو پیژنئ ازادي راډیو، مهرباني کوئ خبري وکئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه امید خلې نومانی زر شام مظلومیار د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلومیار سر.
د کندوز په شریک وخت یوازې په جنګ اخته وه. دولت ولې د زراعت په برخه کې د دوی سره کومک نه کوي چې هنیه موږ ته ګټه ورسېږي او هنیه نړۍ ته ګټه ورسېږي؟ څوک چې کوي پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو کوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلومیار صاحب. کوردی ودان بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان راو پیژنه ازادي راډیو، مهرباني کوئ خبري وکئ. ازادي راډیو دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما آواز نه اوري کنه په لاین کې شته، خبري وکئ. خو خیر اوس به ورشو میلمنو ته. د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسې مظلومیار صاحب ته ووایاست چې
مظلومیت صاحب سوال په جواب کې باید عرض وکړم، همدا هیله چې د ده ده، همدا هیله زموږ هم د مشرانو نه، د نوي واکمنانو نه، چې دوی دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي، د حکومت پایې ټینګې کړي، نظام جوړ کړي. تر اوسه خو دوی خپله هم وایي چې موږ موقته اداره ده، دا لنډمهاله ده. نو ټول نهادونه باید په کار بنا وکړي، لکه د زراعت او کرنې په برخه کې، همداسې چې دی ورور وویل په جوړونو په برخه کې، د سړکونو، همداسې د برق په حساب کې. دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریبه 50% ټولو وطنوالو ته معلومات د وارداتي برق نه لري، همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري، اختاش ته معلومات ده هر چی کې برق وجود نه لري، کلبات برق نه لري، قلایزان نه لري، نور شاوخوا کې.
صافي صاحب، آیا په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو نومونه واخیستل، په دې ولسوالۍ کې مخکې برق و چې اوس نشته؟
نه، دوی سره وعده شوي وې، بس کارونه ورته شوي دي. یو څو فیصده نور نظام لاړو، دلته بدلون راغی، کارونه په ټپه ولاړ دي، د خلکو سختو ستونزو سره مخ دي. جمعه سوړ راغی، تقریبا یو میاشت د نورو جمعو نه مخکې راغی. نو سون مواد قیمته دي، لکه غاز او همداسې لرګي، همداسې تیلو، پترولو، ډیزل، د هر څه دپاره قیمتونه پورته تللي. خل ډېر تازه دي، په تشویش دي.
بله اختر صاحب، تاسو څه وایاست؟ اورېدونکي وویل چې طالبان باید پلان ولري، یا د دوی حکومت باید پلان ولري او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي. آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خبرونه کې د طالبانو یو استازی، یو چارواکی ولرو، خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسو معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
سب دعوه کی چاروان سے تھی دی کندوز دی چاروا کو نے نوچو کو دی پروانا کی برخ ہے دی لوتنا تو پر ہر صورت باندی دا سی چول وطنوالو سے معلوم مدد کی کندوز ولایت دی افغانستان سے سطح دی چول افغانستان کمزی پنامہ یا دی یعنی دلتا زراعتی زمین کی دیر زیادی دی وہ مجھا دیر زیادی لری مجھا تقریباً د خان آباد سینده، د کندوز سینده، همداسې د کوکچې سینده، د مختلف کانالونه کې نبدل شوي دي او ډېرې ځمکې خړوبه کوي. دا اوس هغه په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د 40 هکتاره ځمکه ده، چې تقریبا د خان آباد ولسوالۍ، د استاش ولسوالۍ، د ګلپتي ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدر نادیاری کیږي. او دا پروژه د افغانستان په سطح باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کیږي.
اختر صاحب، دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه، فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه. دوی د اوریدونکو منظور دا ده چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه، تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته موږ څه نه ده اورېدلي چې ویلي چې موږ د زراعت په برخه کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختر صاحب، مننه. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، د کندوز له مرکز څخه تاسو سره په کرخه کې.
ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلات د نوې حکومت پر تک سره موږ زه خپل یو تن خون کوم چې د صد میاشتې معاش ولا شوه او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لرم.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري؟ تبن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي؟ یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله
هیڅ نشته. هغه د یو دکاندار سره مو کتا چولې و هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول ښوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي په ټولو ولایتونو کې. هغه مې ونه خوړل شي په کار کې عمرې پاو د روغتیا وزارتونه دي. نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی او دا به هم سکوت شي. نور هیڅ پاتې نه دي ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته ووځي. بالاخره ښوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیل کړي.
مننه چې ټلیفون مو کو. سلامت اوسې. بل اوریدون کې تبلې جوړسته نوبت ورکو. وس به وګورو چې میلمانه مو څه وایي. ساپای صاحب تاسو څه وایئ؟ دوی ته ماش ولې نشي ورکولی؟ حال دا چې کله چې طالبان واک ته ورسېدل دا ادعا یې کوله چې فساد له منځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابره زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واقعا د دې استاد یا د دې ښوونکي خبره په ځای ده. درست هم داسې ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابروو. همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه د معلمینو خپل د ښوونکو داسې کوم موضوع شته ده. نو کله وایي چې بانک د لارې ورکوو، کله مستقیمن به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاستې، د همدې وطن بچیان یاستې، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي. د دوی باید غمخوري وشي. د دوی حال تاسو ته معلوم ده. دا ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي. باید دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا دا خلک ستونزو سره مخ دي. که چېرې دوی دا درې څلور میاشتې معاش ورته نه رسولی چې نور هم نه رسېږي، لکه همغه د محصلینو غوندې دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبور یې نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي. او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې. هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي. باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي. دلته لاس زحمت ته ضرورت ده. نو هیله ده چې دا مشرانو دوستانې واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې درې نیم لکه ځواکونو ته هم معاش ورکوو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسانو له معاش نه هم بېغمه دی. او کله چې معاش نه ورکول کیږي، دا خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري. نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري، هغه به له دوکاندار نه څه اخلي؟ که یو مامور معاش ونه لري، هغه به څنګه سودا اخلي؟ نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیگا د تاسو د سوال په جواب کې داسې وایم چې ما بیگا د مالیه وزارت ویان ته یو خبري ناست له اریانا سره درلودنه، اریانا تلویزیون سره. هغه ویل چې انشاءالله په یوه هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د سنبلي او د میزان د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی. او له بله خوانه چې هغه $9 میلیارډ کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا موږ سره دوه رقمه ظلمونه.
لیکن اختر صاحب، هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسې مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانیو پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي، نو افغانیو ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به $1500 ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
ساروان صاحب په هغه مستقیما تاثیر کوي، په هغه باندې، په دغه بودیجې باندې تاثیر کوي. و اوس نو هغه پیسې خو پشتیبانه وه. اوس طالبان زما په نظر باندې هغوی مجبور مکالات دي چې یو څه ناڅه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پشتیبانی وي نو طالبان زما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولای شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کښې دا فقط 2 میلیونه دي چې یو هغه پیسې کنګل شوي پیسې باید ورکړي. هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې د انکشافي پروژو وې چې
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وې. خو خیر، پر حال ډېره مننه. د انکشافي پروژو پیسې نه وې، بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د ساپی صاحب، تاسې ته درځمه. تیر کال د افغانستان ډېرې برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
د وچکالۍ اثرات په مورد کې تیر کال ډېر کم دغه کم اثرات محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کې څه پیداوار باندې خلکو اغېزه کړې وه او لنډې عادي ساحو کې چې نارونه کښې اوبه وي خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی. اوس لکه مخې ستاسو وویلې هلته کار شوی دی، نو اغېزه یې کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب حوزه کې نورو ځایو کې چې لیدل کېدله.
نو طبعا چې وچکالي هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، محصولات ډېر ښه وو، هم د غنم محصولات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو. دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی، خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دهقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري. بېرته چې خلک رانیسي ډېر په ګذاف او دوه چنده درې چنده پیسو باندې. دغه علت دی چې د دهقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډی پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت او د اوبو په سیستم کښې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې وې، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جیک شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله، ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، هو، د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجارت شته، تجاران دي راځي، تګ راتګ کوي، خو په هغه پیمانه چې پخوا وو په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان له خوا یو څه ناڅه خنډونه هلته شته، نو دومره زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کې نشته ده.
مننه، سلامت اوسئ. ساپی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانیستل شوي دي، پوهنتونونه هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دلته په هغه ښوونځیو په مورد کې رښتیا دغه نږدې وختو کې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ورته بودیجه نه لرو او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي او د معرف برخه کې د کچیر درچ جنوکي او الکان خونځي ته ځي خو ډېر علاقه کمه ده استادان نه تشویق کېږي استادانو ته ښوونکو ته معاش په وخت نه رسېږي همدغه همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره روان وي مکتبونو ته او ښوونځیو ته د دې دلیل دا ده دا حکومتونه د مور پلار حیثیت لري کله چې مور پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې د اولاد وګڼي دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي هماغه دوی علاقه نیسي دا چې دوی نه تشویق کېږي او معرف ته توجه کمه ده یا دا بدلونونه باندې ډېر وخت نه دی تېر شوی د دې نه بعد به دوی زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري اوس پورې خو داسې
سپای صاحب تاسو ویل چې پانتونې په دې دلیل تاسو ویل چې پانتونونه په دې خاطر بند کړی دي چې دوی بودیجه نه لري. بودیجه نور خو نو څه ده؟ خو یو د استادانو معاش به ورکوي نور نو هلته څه مصرف لري؟ او که په دې شکل سره بند پاتې وي تاسو په خپله مخکې اشاره وکړه محصلین زړه توري کېږي ځي نورو خواو ته له درسه وزي دي تل لپاره اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال تیر کړو یو کال پس ممکن په دې پانتون کې بیا یې زړه ونه لګیږي چې په پانتون کې درس دوام
همداسې دوی د پانتونونو دولتي پانتونو پیسې کې درې دلیل وړاندې کوي. یو وایي چې موږ بودیجه نه لرو، بل وایي اکثره ودانۍ نیمکاره دي، هغه کارونه په ټپه ولاړ دي، هغه شروع نه دي، تکمیل شوي نه دي. دوم دوی فکر کوي چې د یو تعداد نجونې او هلکان دوی په لیلیو کې اوسېدل هغه دپاره مصرف نه لرو یا بدل شي مصرف نه لرو. په دغه حساب دوی د پوهنتونونه تر اوسه نه دي فعال کړي. بل د معرفې په مورد کې دوی د نصاب د تغییرېدو په هکله څرګندوي کوي، نو هغه د نصاب د تغییرېدو هم ډېر وخت غواړي او دوکانه ګرمه روان نه دي دا کارونه خاص دغسې په هغه کې دي، نو په دورایي کې قرار لري.
یعنی کنیساب د دې په تبه برابر نه وي خو خلک دې درس نه وایي، دا اوس دلیل کېدای شي.
بل موضوع دا د تاسو سوال صحیح وانور د تلیفون خط وصل شو. د پوهنتون درسونه جدید دي، زنجیري شکل لري، یو بعضې سمسترونه چې تکمیلېږي او څه نور شروع کېږي یو بل سره هغه لري تړاو لري. د دې نه خلک بې برخې دي، بیا هغه درسونه تېرېږي، هغه د دې نه ګډوډ کېږي. محصلینو سره چې ما خبرې کړې وې هغوی وایي چې دغسې یو ستونزه موجوده ده.
بله سلامت اوسې، مننه. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه د کندوز په باب ده. د کندوز دوه مخور قدرت الله ساپی او ضیاء الحق اقطاش زموږ مېلمانه دي. اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو او تمه ده چې خبرې سره وکړی شو، تلیفون هم کار وکړي. مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، از محمد خان مبارز بشید من در سر سره پتماس کیم.
مهرباني کوي مبارز.
ما د محترم ملمنه څخه یو پرسنی دی. اول دا چې په کندز کې مالداری په کم حالات کې ده، لرسوی ده، ډیرسوی ده. او بل پرسنه مې دوی صدا ده چې په زراعت بخش کې کندز کې کومه کښتا ډیره کرکیږي، یعنی وریجی، جوار، غنم چې شي ډیر کرکیږي. او بل هغه د طالبانو سره کوم د مختنی حکومت وسایط ورپاتې دي، وسلې ورپاتې دي. طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړی دی، در په دره دي، سره یوځای کړي دي، نیری کړي. او تاسو مې یو دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه پخوانی دښمنۍ د افغان ملت او مجاهدینو سره مه پاله، ستا خبرې ډېر تبعیض لري. سروان صاحب محترم لږ ځان اصلاح.
صحیح ده، ډېره مننه، تبعیض لري. بل اوریدونکی لرو ځان را او پیشنې او ازادي راډیو مهرباني کوي. نا ستاسو ټلیفون کار نه کوي. د سکایپ له طریقه یو اوریدونکو دی، دا زنګ هم د سکایپ و خبري وکي. مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي. نا متاسفانه
چې مهرباني
مهرباني
سلام صاحب من منځ څخه نو پوښتنه ده کوم چې مبارک د چجمه هاند یا
او نظام هاند لوڅه دي د هغه د لاټ سپیکر دی او سټیټکا چې زما आवाज ستا आवाज هم سره مکس کیږي بیرته دوباره منعکس کیږي.
په دې لاره شو اوس ما واسه
مهرباني
دا چې جمع هم دی او نظام هم د سکوت شوله ګډوډي زیاته شوله د کندوز په لرې پرتو سیمو کې د صحت په باره کې کوم کار شوی دی او آیا هلته به ستونزې موجودې وي که نه د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که دا هم بند دي په بعضو سیمو کې
شه ډېره مننه سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو میلمنو ته اختاش صاحب لومړی د مالداري په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ دی وایي چې که چېرته انتقادي پوښتنې وسي نو د طالبانو سره دښمني ده په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې انتقاد به م پرې کوو یا به م داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوې بیانېدلې هغوی به نه ویل چې دا خو مخالفت ده لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پښتنه د دوی په طبه برابره نه وي هغه دښمني ګڼي مهرباني وکړئ د مالداري په اړه اول نظر څرګند کړئ
په ټوله کې یعنی مالداري کې پخوا او اوس کوم تغیرات نه دي راغلي یعنی خلک اوس هم د کندوز په مختلفو ساحو کې هغه ساحو کې چې هلته مالداری د پانه رایج و هلته اوس په خپل حال باندې پاتې ده داسې کوم خاص
نه تغیر شاید لدی درکه په دې وروستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو د څړځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړی او زراعتي ځمکې جوړې کړې په کندوز کې دا کار شوی دی او کنه
بله 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 په کندوز کې دا کار شوی ده بعضې مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعضې زورواکو لفانه غصب شوي دي نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده ولې مالداري په خپل حال باندې ده
کمه شوې نه ده
ماشاءالله زیاته شوې ده نه 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 کمه شوې نه ده مالداري شته
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی ساپای که د کلینیکونو په اړه تاسې ځواب ورکوي آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټوله فعال دي په وروستیو کې نړیوالو اندېښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټول افغانستان کې په کندوز کې څنګه
بل هغه د ورور د سوال په جواب کې د کندوز په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه صحیح موجود دي او تشکیلات ورته لرو اما د دوا او د درملو کمبود ده همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د لوړو تحصیلاتو په مورد کې مونږ تاسې بحث وکړو دوی ته هم په وخت ماشومونه نه رسېږي هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعض موسساتو انجوګانو سره شوي انجوګانې په وخت دوی ته مطابق د هغه قرارداد نه پیسې رسوي ماشومونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي ډېرې زیاتې ستونزې دي او خلک مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي خو امکانات او اکمال یې لږ نادرسته ده
مننه اختر صاحب د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دا هم وه چې په کندوز کې څه ډېر کرل کېږي
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کېږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کېږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاري مثلا دا کرل کېږي خربوزې کرل کېږي او
یو وخت پنبه ډېره کرل کېده اوس ولې تاسې یاد نه کړه
پومبه اوس هم کرل کېږي خو متاسفانه چې د سپینزر شفخانه د سپینزر فابریکا شرکت هغه له ډېره وخته غیر فعال ده او فعالیت نه لري نو په دې وجه باندې دا زارین دومره زیات هغه نه کوي چې پومبه وکړي
ډېره زیاته مننه ساپای صاحب بله مسله بله پوښتنه دا وه چې د پخواني حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حده پورې خوندي دي
هغه خو د اوسني چارواکي وایي چې موږ ټول خوندي کړي دي او بعض وخت موږ وینو په خپلو سترګو چې دغه خرابه وسایط لکه زری پوښونه دي
قسم قسم دا هر د جدید لري پروتو سیمو کې اگر اټولي یا بل څه کنکشن کړی د کندز قلی اردو ته راوړي او زپ زکی هم دا وسایل پر اټولي دوی کې دي او د خلکو هیله هم دا د جدا بیت المال د افغانستان آینده دا رہی ده دا باید ډیر په امانتداری ډیر په امین شکل در ټوله راټوله شي یو ذره د دې ځای او بیا ځای نشي کوم چې عوارض لري هغه پرزی ورته موجود دي قلی اردوګان پرزی لري هغه باید ټول ترمیم شي جوړ شي مسلکي خلق شته دا دې راوغواړي او هیڅ باید بیا ځای نشي د خلکو توقع همدا د ولس ټول همدا غواړي چې ښه قوي اردو لري او ښه وسایت لري او هیڅ بیا ځای نشي.
بله ډیر مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په وروستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینهوال لري او نن سبا په کې بسکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره په علاقه ویني؟
خلق زیاد علاقه من دی او در ورزش په هر برخه کې ده، که کرکت ده، والیبال ده، فوتبال ده، بسکشی ده او که نور ورزشونه دی، نو نورمال اگه ده نورمال په توګه دوام داری. نو دسته کم خاص اگه تغییرات چی وای که په ورزش برخه کې راغلی که خاص تغییرات ندر آگلی.
سپای صاحب مهربانی. بله اختر صاحب،
او پټوله کې دی ورزش په برخه کې باید نور هم کار وکړي. یعنی ځوانان علاقه مند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ کړي او هغه دي کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړي.
ډېره مننه صافی صاحب. که تاسو د رسنیو په ارتباط وایئ چې فعالیت یې د پخوا په شان دی، څه تغییر پکې راغلی دی؟
نه، رسنیو خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. دغه هر کارمند یا خبرنګاران چې مونږ ګورو هغسې ازادي نه لري لکه مخکې چې وه، او زیاتره مسایلو سره څوک نه شریکوي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب ووایي، خلکو ته جواب ووایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په واقعیت سره محدود دی، هغه مخکېني حال نه دی. مخکې هم بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې وه، بعضې به یې سانسورولې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي او دوی شکایت لري همدا کوم همکاران چې دي رسنیو چې مونږ سره باید وګورو.
بله، دا شکایت خو خیر، دا خوشته، په دې خو هیڅ شک نشته. لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعال شوي وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوي دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
او دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعالې دي، مخکې پنځه شپږو ته رسېدلې. اوس نو پنځوس سلنه رسنۍ بند دي او پنځوس سلنه خوشي دي. امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته، او یو څه په کار په هراس کښې هم دي. دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله، ډېره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ډېر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، د هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې. د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسو څه غوښتنه لري؟
طالبان حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی په ټوله کښې ارزیابي وکړي د ټول ولایت په سطحه باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطحه باندې، باید په هغه باندې کار وکړي. مخصوصا د اوبو په برخه کښې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه مونږ لرو، د اوبو مدیریت باید قوي شي. او دی اوبو لپاره ډیر زیات کار وکړي او بل دا ده چې د پندست ډیر کې ګلګي زمکه موږ لرو دی هغه لپاره باید د سیلابونو د جلوګیری په خاطر باندې چې ډیر زیات سیلابونه راځي نو دی هغه لپاره باید سبزی هلته په غرونو کې زیاته شي د هغه لپاره کار وکړي نو په ټوله کې موږ په مختلفو عرصو کې د انکشافي پروژو ته موږ ضرورت درو چې له یو خوا نه کاریادي خلکو ته پیدا شي او له بلې خوا نه دا ګټور تمامېږي چې د هغه نفه هم دولت ته رسېږي او هم خلکو ته رسېږي.
بله ډېره مننه صافی صاحب، تاسو څه وایست؟
بله اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خانه کار پیدا شي، بل خانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو صحیح ده، مالونه به په خپل حال دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وې، دا جنګونو د فکر دا خلک چې وېځپل چې مالداري نه شوه نور ساتلی، د سر پناه دپاره ځای نه درلود، مالداري ډېره هلته کمه شوې ده په مجموع کې، په کندوز کې مالداري ډېره کمه ده، مالداري په هغه شکل نه ده چې مخکې وه، دا جنګونو خلک ډېر ځپلي دي، خپل ځانونه ایله په جنګونو کې فنا کول، مال به تې پاتې وږی به و، اخر به هلاک شو تې نه، داسې موضوع روانه ده.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور ضیاء الحق اقطاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډیر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډیر کار نه کاوه، په دې وروستیو شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبری وکړئ.
روان صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
روان صاحب دلته خو څه وسو خپل حقوق غواړي کنه، نو هغه په جواب کې د اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ کا په رسمیت نه دي ځندلي، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په بودی سره بندي یا موقتی یا غټ حالت نه ډوډۍ نه بسترې نه چی، هغه وایي ورور مونږ سره وسایل نشته، کله مونږ ته خلکو کې ځندلو بیا به مونږ تاسو ته حقوق درته، نو مونږ دغه وایي دغه پر رسمیت پیژندل چې دوی بانه به مشکل دي او مونږ به مرور خپل حقوق خضره ورو غواړو. دغه ما
صحیح سلامت او صحیح صاحب صاحب دوی ته څه وایي؟ صحیح دا صحیح بهانه ده چې دنیا یې پر رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د دې ورور په مورد کې باید زه څه عرض کړم؟ وروره مونږ تاسو خپل یو لوی هیواد یو، مونږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه مونږ عواید راټولو، مونږ د څه وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته ورته پلان په کار ده، مصرف په کار ده، د دې خلکو دستګیری په کار ده، هر څه مونږ دا الحمدلله لرو، مونږ د طالب نه بیل نه یو، طالب نه مونږ نه بیل نه ده، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ اولادونه دي، زمونږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام دا ده چې دوی په بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ وو، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینه وو پورې، تر سینګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معرف په برخه کې، عالي تحصیلات په برخه کې، مونږ هر څه لرو، مونږ به دنیاوالو ته لاس نه ځینې باید کېننو، مونږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان باسیا کړو، مونږ تاسو ځینې ناداره نه یو لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډېره مننه. که لنډ ښاغلی اختر صاحب تاسو راته ووایاست چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلود چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او که نه؟
بله او دغه بند چې اوس د خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت باندې له یو شرکت سره قرارداد شوی و،
او عملا نلته د توربین د کندنساری لپاره کار په بند روانو. نو متاسفانه چې د التا دا کار په هغه وخت کې یو کال وړاندې د تحول نه وړاندې یو کال وړاندې دې باندې کار روانو. خو تخنیکی مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه د دې بندې شي. نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېده او تر اوسه پورې هغه په ټاپه باندې ولاړ ده. که چېرې دغه برق ورغول شي تقریبا لسل میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زموږ د مرکز د بندې کې دي مشکلات به انشاءالله دغه بند اضافه کوي. خو فعلا
ډیر زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله صاپی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
درون تابی بانو نروغی گم گرانا ساعت 3 بعد از ظهر است.